سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د مير احمد صافي د تخنيکي چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شرعي احکامو د جری کولو په اړه د طالبانو دولې مشر ملا هیبت الله خونزاده روستي څرګندونه نه هلي کول کې بللې دي د طالبانو لوی مشر پیوغیس کلب کې چې هغه ته منسوب شوی ویل دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغه ډلې پر خزو په محضر کې د سنگسار او دروهلو سزاګانې حتمان پلي کیږي دا غدا وینا ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د وری په 15 پر 1 شبکې خبره کړي خو د سبت د کره وخت او ځای پړې سندې ویل شوی د ملګرو ملتونو یان فرحان حق پرون ویل شوی ملګری ملتونه په افغانستان کې د طالبان لخوا له خزو سره د فرمانونو په اساس د نوړو شلن له کبله سخت اندېښنه لري هغه لی حق غوښتنه وکړه چې طالبان دي د احکام بیرته واخلي د طالبانو د لوی مشر د څرګندونو ته په افغانستان کې د نن او بهر د بشري حقوقو فعالانو تند خبرګونونه خودلی و د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لوی لارې د رغونی بودیجه منزور کړه بخت خبري اژانس چې طالبان د رکوینن راپور کړی دی چې د لوی لار په اساسي ډول رغول کیږي خو د جزئیات نه دی ورکړی چې د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځنګل شوی او د لار چوک دواله 115 کیلومتر دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبي منظرو لیدو ته ورځي خو ډیر شمیر د اسادابات پرون د لوی لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نور امکاناتو له نشټوالي شکایت پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر لوئیټ اوستن بندن لخپل اسرائیلي سیال ایواف ګانلټ سره د غزي په جنوبي خار رفح کې لازمکنی عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبري وکړي حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څرنګلتیا په زیاتېدو ده اسرائیل وروسته له دې چې متحده ایالاتونو په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنع رای ورکړه د اعتراض په توګه ناڅاپي واشنگټن ته د یو جوړ اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر بیا ویل دي چې اوستین او ګل نیټ با د واشنگټن په وخت نن سهار سره وګوري په داسې حال کې چې اوکراینی انجینران د روسي په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي د روسي پوځ نن بیا پر پلازمېنه کیف او خارکیف د ډرونونو په وسیله حملې کړي د اوکراین پوځ یې دا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسي 12 ویشتل شوي ډرون ای ویشتل دي په دې حملو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی او دا هم معلومه نه ده چې څومره مالي زیانونه لولي د خارکیف سیمې چارواکو ویلي دي چې روسیې د اوکراین په اړه دویم لوی خار هم د اتو ایراني ډول بيپلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل د روسیې په پرونیو حملو کې د خارکیف د برېښنا سټېشن او همدارس د تور سمندرګي د اودسي خار او د میکولایف سیند بندرې تاسیسات زیانمن شول او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نوې ډلې په انترا ګاندي لوبغاړي کې د هند لوبډلې سره سیالي کوي د لوبه د سیاسي ملتونو جام ته د لارمندنې د دریم پړاو په ترڅ کې د کابل په وخت د مخام په شپږو بجو ترسره کیږي وړو لوبډلو د وري په دوی مهم لوبه کړې و چې مساوي شوه که افغانستان پر اتلن خصوصي سیالیو کې خیم امتیازونه ترلاسه کړي نو دا چانس لري چې د سعودي عربستان په قربتوب د 2018 کال د سیاسي ملتونو جام ته لار ومومي ملي لوبډله پر اتلن کو میاشتو کې له قطر او سره هم لوبې لري خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بعد ملګرو ملتون هغه اندېښنه او غبرګون در سره شریک کړو چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله غږیز پیغام ته کړی وي دا چې ملا هیبت الله په دې غږیز پیغام کې چې څه مود وړاندې خبر شوی و څه ویلي دي د افغان ښځو نجونو په اړه باندې وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو پاکستان ته ورزو هلته د هغو کډوالو ستونزې در سره شریکو چې هله کلونو راهیسې هلته میشته
منګه پیدائش دل دسه حساب خاور کو افغانستان کې پولیس مګه منګه نستا کاروبار به کې نستا بس دا د کوم رټاګه پوګه کو بس پلین چلو
دا کډوال خپل اندېښنې په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریکوي چې له پاکستانه د دغه کډوالو د ایستلو نیټه را نږدې شوې ده همدارنګه دا به هم سره واوري چې نکریزي عموما موږ په کومو شپو ورځو کې په لاسونو کوته
په دغه نکریزو
په دې اړه باندې چې لواده سربیره انجونې په کوم وختونو کې نکریزي کوي په دې درڅه تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشتمل تیا مواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه ملګری ملتونو د طالبانو د مشور د روسي سره غندونه پاړه خوښنه خودلی د طالبانو مشور مله هبت الله په یو غیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم دوه ورځې وړاندې خبر کړی ویلي په خزو با د سنگسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګری ملتونو د سرمشي د بیان مرستيال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې د مله هبت الله د سره غندونه ته په خبرګون کې ویل چې دوی په افغانستان کې د خزو د حقوقو د برابرۍ لپاره فشار ته دوام ورکړي. د مله هبت د سرګندونو ته په افغانستان کې د نن او بهر هم پراخ برګونونه خودل شو. تفصیل امید زهر من لورو.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستي سرګندونی چې ویلې دي په خوځو باندې سنگسار او درو وهلو سزا پلي کړي خورا نه هلي کوونکی بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې د سرګندونی مایوسه کوونکی وبلل خو زیاته کړه دوی با په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپل هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټننګ دا خوره نه هلي کوونکی دی. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د خصوص د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي زیون د طالبانو مشر مولا حبت الله ته منسوب غاک خبر کړ چې پکې هغه وای په عام محضر کې بخزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي. که څام د دې غیس کلیپ د ثبت کرنې ته وزای معلوم نه ده خو نو مولي د سرګندون لویدیسته په خطاب کې کړي چې مولا حبت الله ځان د انسانيت ژغورون کې هم بولی. هغه په دې خبرو کې لویدیس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي. د مولا حبت الله د سرګندونو په افغانستان کې د نن او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو بیا لا بیلم لا تړو بنسټونو او د خوځو د حقوقو فعالانو د مولا حبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د چونو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوی وو د طالبانو حکومت لوري په محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واکته ل رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیخي عملی کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشری حقوقو بیا لا بیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدام اول بشریت ته سپکاوی بلل. د بنسټونو د هم ویلي و چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکومتونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. لا پاکستان د افغان کډوالو د وستلو په تړاو د هیواد د نوي پلان په اړه د بخښنړيوال سازمان اندېښنه خوده او د یاد پلان د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړي. دغه سازمان وايي د پاکستان د حکومت دغه پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورسپانی د خبرو کړي تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو د پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواد د افغانانو ډلهیز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقوقو د قوانینو لمخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی شواهد ښیي چې د پاکستان حکومت سیمه ییزو چارواکو او پولیسو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د ځایونو د نقشې او معلوماتو راټولول پیل کړي. د ورسپانې د یو با خبره چارواکي لخلي لیکلي چې د پاکستان حکومت دغه بهیر چټک کړي دي. تر دې وړاندې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا موضوع تایید کړي و او ازادي راډیو ته ویلو چې اوس مهال شاوخوا 850,000 افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري په پاکستان کې ژوند کوي. هم مهال د ای سی سی یو شمیر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو ته ویل ل ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او باید په زور ونه ایستل شي. د دوی لړلې یو هم موسی خان دی چې وایي ل څه باندې 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په دغه هیواد کې زیږیدلی دی. هغه افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دی. صاحب زادګل یو بل افغان چې لسی زو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي هم افغانستان ته بیرته ستنېدل یو ستونزمن کار ګڼي. که څه هم د دې پلان د بشپړ پلي کېدو وخت نه دی ښودل شوی، خو یو پاکستانی چارواکي ډان ورسپانې ته ویلي چې د فدرالي حکومت له منظوري وروسته به په سږ کال اوړي کې د سلګونو زرو هغه افغانانو چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د ایستلو لړۍ پیل شي. خو تر دې مخکې د مارچ په 14مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی و چې د روان کال د اپریل له 15مې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د نړیوالو غوښتنو په پام کې د نیولو پرته د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې له هغې وروسته تر 1,500 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوال مطالب هم درته لرو، خو تر هغې وړاندې بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرې یوې میاشت کې په افغانستان کې د شریا سرخکان له امله 23 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نږدې 4,500 نوي شکمنې پیښې راپور شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغې ناروغۍ له امله 23 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4,615 نوې شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دا د تیرې میاشتې په پرتله پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8,415 شکمنې پیښې چې 30 د مړینې اړوند وې راپور شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې وروستیو کې په شری اخته شوي، ازادي راډیو سره د یادې ناروغۍ د نښې نښانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسیدونکي ابوذر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته یې د هغې مخونی و. ډاکټر پوه شو چې شری لري، تبه او زکام یې درلود، ځان دردی او سردرد یې درلود، په مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
د دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې 8 میاشتنۍ او بله نږدې 1 کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه، او ترور یې له مخکې شری درلود. له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما 1 کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا 12 ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخې ډاکټرانو وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څنګه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې د ماشوم وي، باید موږ تاسو ته اجازه ورنکړو چې مکتب ته لاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پرې اخته کی او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته بدلون کار نشو کچیر دا کورونا موګه وکړو زمطمئنه چې د شیر ناروغي څخه نه بلکې نور ناروغي څخه هم پامن پات کیږو.
هغه همدارس ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه کاچوغه او د خوړو لوخه باید جلا شي، میوه سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی و چې شری والا ساري ناروغي ده او له یو انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسمیوا نړیوال موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ټلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. له بلې خوا قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک په دوحه کې په روانو خبرو سمدستي اغیز نه دی کړی. دا پریکړه لیک پرون وروسته له هغې تصویب شو چې متحده ایالاتونو استازی یې مخالفت ونه کړ او منتنی رایې ورکړه. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن امریکا او اسرائیلو د دفاع وزیران په خپلو کتنو کې د حماس ډلې د ځپلو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل احمد تکل ناورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل وروسته له دې چې حماس د اوربان غوښتنې رد کړي، نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشی کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړور کړه او ځکه یې دا طرح رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کبله چې حماس ډلې پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنی رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشی کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن له خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې له ځمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړه، د اعتراض په توګه واشنګټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو ویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې هم د نکریزو کراولو دود ژوندی دی. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سینګار د توکو یوه مهمه برخه شمېرل کیږي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نکریزو کراولو دود له ډېره پخوا کلونو راهیسې په افغاني ټولنه کې رواج دی. ورسره تفصیل په دې راپور کې اورو.
او کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالي په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل.
خینه د یو موضوع سنتي مردم است که بدر از مو زمانه سابق استفاده مې
ډیرو پوخا کلو راهسي په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترون او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې جوني او خزي خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سرکوي، ځکه نکریزي د خزو د سنگار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازې نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نمړي ولایت یو بل وسیدونکو نوروز ګلوای د اختر د رارسیدو په خاطر پر دې سربېره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومان په ځانګړې توګه د نجونو او مېرمنو د خوښۍ لپاره نکریزي هم پیری.
خینه خو دې په خاطر په خوشاله په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر شپه ورځو کې ډېره استفاده کوي. نو نو ما دا ما عمر تخمینا 25 35 کلام دی، ما کنه چې هم دغه خلک استعمالي استفاده کوي، ډېره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو مرتضی بیا وایي په نوروز اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینه د اوراس نو رواج ده، خصوصا کندز کې دا په ډېر ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوانه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینه کوم زما معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتاری راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پر نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریزی خو مختلف دی، اوس هر رقم دی مختلف دی، نو هر کمپنیگان دی، پاکستانی هم پکی رازی خو وطنی هم پکی اشتا. اوس وطنی اوس الحمدلله خی دی، ریزلت هم خده، خلکو تا هم خوخیی او فروش هم خده، پا خواقون دی اوس هم فروشات شتا دی نکریزو.
پر اخترونو سربیره پا افغانی طولانه که اندی واده یوش پا هم دی نکریزو شپی پونم یادیگی، چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزي وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله یو ځل بیا د پسرلي پر رسېدو سره د ګلانو په پیر او پلور کې زیاتوالی راغلی دی. ګل پلورونکي وایي که څه هم چا د خلکو اقتصاد خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیري، وجه یې له ګلانو سره دوی مینه ادا کړې ده. د دوی په خبره په غزنی کې ډېر شمېر ګلخانې دي چې ډېر کسان یې پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلورلو بوخت دي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د غزنی ښار پولې میده تر څنګ د دریاب غاړه دلته د میولرون کو ونو د نیالګیو د فارمونو ترڅنګ غنی ګلخانی جوړې سوې دي. په یو ویړه او لوی ګلخانه کې چې په سونو رنگارنګ ګلونه په ګلدانیو کې راټوکېدلې، یو شمیر کسان په کې ولاړ او د ګلونو په پیریدلو بوختي. په ګلخانه کې د ګلونو توژم د پسرلي خوشبوئی او په قفس کې د بند و مرغانو بهارنۍ سندرې لا خوندټه کې دي.
Thank you.
شاوخوا دیرش کلن مرتضی وردک دلته د ګلونو اخستلو په مخه راغلی دی.
مخکې په کور کې یو څو ونې درلودې، ویلی کې او په کور دننه ګلان وو، هغې جملې څخه دوه دوه وچ شوي وو، غوښتل مې چې هغې ځای ته نور نوي ګلان یوسي. دلته یو رقم ګل دی مشهور په اتري دی، کله چې کور کې یو ډېر ښه بوی لري، د کور فرمایش مې هغه وخت په غوږ سره راغلی.
دلته په ګلخانو کې د ګلاب، یاسمین، رامبیل چامبیل، خاټول، ګلیاتر، ریدی، لیلا مجنون او ګلی شبو ترڅنګ تر 2500 ډوله زیات ګلان پلورل کیږي چې له 200 افغانیو نیولې تر 1500 افغانیو پورې به یې لري. تنکای ځوان هارون دلته ګلخانه لري او ګلان پلوري. دی وایي په غزنی کې ډیر شمیر ګلخانې دي چې ډیری کسان پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلور بوخت دي.
پخوا د ګل پلورنې کاروبار لږ خراب و، خو اوس بیرته ښه شوی دی. پخوا به له نورو هیوادونو لکه ترکیه، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه راوړل کېدل، خو اوس یې ډیری خلک له شمالي او ختیځو ولایتونو څخه راوړي او ځینې نور بیا دلته په خپله روزي.
د هارون په باور که څه هم چې د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیری، وجه یې د خلکو له ګلانو سره مینه ده. هارون زیاتوي د ګل پلورنې کسب له پلار او نیکه څخه ورپاته دی. د ګلانو پالنه، روزنه او ساتنه سخت کار دی. ګلان لکه ماشومان نه د سرزګۍ او نه د ګرمۍ تاب لري. موږ د خلکو د مینې، خوشي او طبیعت ګلان راوړو. ګلان طبیعت ته ښکلا ورکوي او په سیمه کې خوشبوئی خوروي چې ځینې کسان یې د بوی او ځینې نورې بیا د رنګ او جوړښت له اړخه خوښوي. په تیرو کلونو کې بدلته په ګلانو کې ګل پلورونکو د مشتریانو د خوشحاله ساتلو، نغمیز ماحول جوړولو، د نوروز لمانځلو او د پسرلي ستایلو په موخه پسرلنۍ سندرې هم لګولې وې، خو اوس نسته.
هر پان خمار ده، هر گلاب مشرب جو دادا مست بسر لے بسر لے.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه رسوالې، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ. دوی منی مای که در تا 25 دقیقه اصل رو خود رقی ورانده لند خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شرعي احکامو د جاري کولو په اړه د طالبانو دوه لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده وروستۍ څرګندونې ناهیلي کوونکې بللې دي. د طالبانو لوی مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغې ډلې پر ښځو په عام حضر کې د سنګسار او دروهلو سزاګانې حتماً پلي کېږي. د هغه دا وینا ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د وري پر 15 پر خپلې شبکې خبره کړې وه، خو د ثبت کره وخت او ځای پاړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون وویل چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د طالبان لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د نوړه چلند له کبله سخت اندېښنه لري. هغې یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې د احکام بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د کنر نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن راپور ورکړی دی چې دا لوی لار په اساسي ډول رغول کیږي، خو دا جزئیات نه دي ورکړی. شو د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوې دي او د لار چوکدواله 115 کیلومتره دی، د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي؟ زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبیعي منظرو لیدو ته ځي، خو ډېر شمېر یې د اسداباد پارون د لوی لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نور امکاناتو له نشتوالي شکایتونه کوي. پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر بنن لخپل اسرائیلی سیال سره د غزې په جنوبی خرافه کې لازمکنی و عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبري وکړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته تر دې چې متحده ایالاتونو په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته منتنی رای ورکړه، د اعتراض په توګه راڅاپه واشنګټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغو شو. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر ویلي دي چې دا دواړه دفاع وزیران به نن د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري. او په تاسو حال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي. د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمېنې کیف او خارکیف ښار د ډرونونو په وسیله حملې کړي دي. د اوکراین پوځ ادا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې تولس ویشتل شوي ډرونه ای ویشتلې دي. په دې حملو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی، د هم معلومند شو څومره مالي زیانونه اړولي دي. د خارکیف سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار هم د اتو ایراني ډول بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید کړی، خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل. د روسیې په پرنیو حملو کې د خارکیف د برېښنا سټېشن او همدارس د تور سمندرګي د ودوسی ښار او د میکولایف سین بندري تاسیسات زیانمن شول.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي، چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې لخپلو میلمنو سره چیړو. کوربه مو زه اسد الله لودین ما ور سره میلمانه دي د پوزي او سیاسي چارو شنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث بل تاغلی اندړ نه پایل کو. اندړ صاحب څه فکر کوئ بس به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کدی وای چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده؟ آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمند میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشري کمپاین او انتخابات را روان دي، لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده، او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیه جوړې کړې دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنی یا د افغانستان نو سوای او پدیده ده، افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ د خلکو ژوند شوی دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولنه د باندې ولټول شي، او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلی دی چې داعش په خپل د امریکا لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لګول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې د افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وای چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي؟ خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې هم داسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی دلیا هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیات دي. زه باور لرم چې لډیرو توریستی دلو سره به دوی د زینو ناخوالو لکابل یو ځای شي، او د وسنی حکومت امنیت به وننګوي. ځکه کچیر په افغانستان کې یوازې امنیت ته شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېر ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو مخامخ دي چې هغه باید وسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه دی ورکړل شوی، کار حلکات نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنځمې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه. هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه څلوېښت کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ گرانا ملمانہ تاول استاذ په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه، سد دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکی مرستې وشي. او سه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجي وټاکي، دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار ځپل شوی ده. دغه څه چې شبکې محلي شبکې وو ځپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي، او کدا چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي، او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکه ویته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري غټو د افغانستان د غټو خارونه کې د داعش څخه محلي شبکې وو چې هغه د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو، هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي. خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله، همام صاحب دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او بریټ چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو. یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا د همام صاحب چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت، او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دوه له طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش په مسکو کې څه عملیات کړي، اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیل اصل وو په سوریه کې وو، په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کیږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسوي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپل ثباتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په روسانو متحدینو څخه، او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپله عسکر یوکران جنګ کې راولو، او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د ډي جی اس ای سازمان چې دا د دې شیوې دا چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالي چې هغه پکې پونه شي
چې ولې همان سي طالبان څو کې چې دغه تشويشو اندېخنو نه ځان په امن کې کې او د ځان لپاره د حکومت سرخوګي چې د داسې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یو سي هدا اقل مخې ونيسي اي کا چر راکم کې
کچا خو راکم شوې ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانين یا وضع موجود یا ستاسو کوم مات کړو دوی ته هر څوک معلومي خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکدیر او خیاري ده چې دغه مخکې غینه چې یو عملیات ستارته ورسې کې په کار د چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه چې د دې ارادې دي هغه او بل دا چې داوندیانو سره په کار د چې د دلته په کار د چې امارات اسلامي له خپل داوندیانو سره ډیر علي کې حکومت امهنګي وکي او د ډیر لنمهاله مقاصد څخه دا د وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بیثباتی چې دا یو ساری شاید
او ګډ مسولیت دی پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري کور ودان هم سب سلامت او سي اندر سي د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوق د مسکو بریټ په اشاره یا د مسکو بریټ په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت تاندېخنه خو د لویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېخنې ورده څه فکر کوي د مسکو بریټ د افغانستان له حالات سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره څاړي کلري
مننه کوم نومره خدای چې امریکا اوسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان رشي پیدا کول ورته اسانه دي او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوی ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتبازي د په افغانستان پورې سره لري په افغانستان کې په کندهار کې همدا توریستي عملو شو د بیا وایم چې بینري پدیده ده د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او لوازیت نه باید استفاده ونه شي او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګ ملګرتیا ولري نو د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاکستان سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې زباور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ او عملیاتي او پرتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکه جګړه کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهه جنگ نشو سر کولای بلکې کله نه کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې افغانستان له اوسنۍ حکومت سره جوړ جوړوي کې او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډي او د نړۍ سره وړاندې
و اندر سبیا پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام سب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیرې د همدې ونی بریټ کړی چې یو سلو ودیرس کسان پکې وجل سوي دي نو د دوی مرکزیت چیرې دی سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډاله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی فکر کوي لا هم په منځني ختیس په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پوښتنه ده، دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات په لاس کې دي، او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي، ځکه یو دغه سي نورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي و هماسې قوي سلایو ته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې که چېرې روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهیږي، زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پېښ کړي دي، او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي، او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده، خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبانو لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لاره اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان نه تمویل کېږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچ عملیات شو، یو څه گرفتار شو، یو څه الته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې په افریقا کې تللي دي، افریقا د یو مناسبه زایده الته فکر ده، الته استعمار ده، الته نور دغه ده، خدا د شت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه ترسو چې دی دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور او د مودی نه مخکې دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اتری دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه دیخي وچول پکار دي. او به اوس یو حالت پیدا شوه دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورث جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنگ کې، هغه اختلالي عملیات کېږي، نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد دی او اجنت و. دا استخباراتي لوبه په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګری ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږ شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بل اخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه وسی؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش کله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو له خوانه ګمارل شوی دی، او د خپل مخ لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډیر زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تیره شوې ده. موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې و یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او پخپل وسنه حکومت د طالبانو تاریخ پلاس کړه دوی د هم دا څه فکر نکوي چې دا وطن یوازې دوی ده دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده باید یو ښه حکومت د سپرسنی وو باسي او البته ټول افغانان کې شریک دي لوی جرګې لاره راشي زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د فکرو مخ ته ځي د داعش او د نورو ډلو مخ نیول کیږي ځکه دا د موږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د وسنی حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه موږ یې لاده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولې چې د ګاونډیو سره خپل اړیکې سم کړي د غنوروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تیر اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درته د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي خو افغانان باید راویښ شي افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د حمایت لپاره کار وکړي کني دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څخه د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېخني چي دي دا پای عمومي
تاسو خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي فریز شوي دي تر کنټرول لاندې دي به شکه څه کسان د هغه د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دې خوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي مذهبي جنبشونه تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اوسخه دا بالکل ګډ وات شو یعنی څنګه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسول ځواکونه دا غوالي چې دلته کوڅه عملیات نهونه شي یا د دې ځای نور ځای ته zarar ونه رسي په کار د چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کی دوباره پر رسمیت وپیژني د فکتو حکومت دا اوس د ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوخ نه دی خو یو بل پر رسمیت پیژني دا څه خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دشي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخاله او د شورشګری نو نه به ستار دوباره خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه دا البته مداخله چې وو څه نه وو خو اصلي دي شي په افغانستان کې
چې هغه
حکومت
اوس هم تاسو وایئ چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او معلوماتي په نور ونه چول
شي اقتصادي پرمختیا په کار ده اقتصادي فعالیتونه په کار ده او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې مونږ جامه چوي دي د ګونې بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي کدا دنیا نه غوړي چې حکومت او کی او لانجه جوړ کی یعنی ګورننس ثرو کیاوس په کار نه دي چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه
سم درد را پاروے زما درمان خونے پزرم والے راورے گے سواران خونے سم درد را پاروے زما درمان مسلمان خونے قسم درد را پاروے زما درمان